په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدلی، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي دوی په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. میرمن اوتن بایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نه خوندیتوب لامل شوې ده. میرمن اوتن بایوا سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت اوسنۍ وضعیت د رضایت وړ وبالدي وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه په ټویټر خبره کړې. د ښاغلي عزیزی په حواله ویلي دوړ لورو اوسمال د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کړي او دغه چارې پراخې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامانی سره د کتنې په مهال کړې دي. په خاطر د افغان سوداګرو له پاکستان سره د تجارت او ترانزیت له وضعیت شکایتونه درلودل او د تیرې مې میاشتې په لومړیو کې په ظاهره د همدې ستونزو د حل لپاره د طالبانو د سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. په ایران کې د الکول څښلو له کبله د مسمومیت او مړینې پیښې ډېرې شوې. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې د ایران د عدلي طب د مشر عباس مسجدي ارانی په حواله ویلي دي چې تیر کال کې شپږ سوه څلور څلوېښت تنه د الکولو د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د ښاغلي ارانی په خبره د مړینې دا شمېره د وړم کال پرتله دېرش سلنه زیاتوالی ښیي. په ایران کې د الکولو د مسمومیت وروستۍ پیښه د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شوه چې له کبله څوارلس تنه مړه او یو سلو پنځه اویا نور کسان مسموم کسان روغتون ته ولېږدول شول. د پاکستان حکومت په قراقرم او د هومالیا په هندوکش غرنیو سیمو کې خلکو ته ویل چې د تخلیه لپاره ځانونه چمتو کړي. د خیبر پختونخوا له د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلې د تودوخې د څپې له کبله غرنیز کنګلونه په ویلو کېدو دي چې د سیلابونو ویره یې رامنځته کړې ده. له افغانستان سره پر پوله د چترال سیمې یو چارواکي نور شاهد الدین ویلي متخصصان غرنیز کنګلونه څاري او د بیړنیو حالاتو ټیمونه د تیارسۍ په حالت کې دي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د نږدې اووه میلیارد ډالرو بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هېواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې کنفرانس ته وویل چې جګړې کیف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په راتلونکو دولسو میاشتو کې به د بیا رغونې لګښت څه باندې شپږ میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبه د 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورت څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له کبله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورت وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوی او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولی شي چې د افغانستان د ملي کمیټې ګډون د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورت کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د دې هېواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2016 میلادي کال د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویت لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتن بایوا وایي که طالبان پر ښځو د محدودیتونو فرمانونه لغو نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړې چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې وه. په غونډه کې له طالبانو یو ځل بیا د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د برابرولو غوښتنې تکرار شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د طالبانو د حکومت پر حقوق تګلارو متمرکزه و چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا غونډې ته په خپله وینا کې یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو د محدودیت فرمانونه لغوه کړي. نوموړي وایي له طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی ته په ډاګه کړي که د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي د رسمیت پیژندنې امکان نشته.
In my regular discussions with the de facto authorities
da Afghanistan la wasani wo charwaq sara pa munazam bahsun ki zid hago khinduna pa pa da ga gigam chadwi khpal zanta da farmanun aw lagawl shu mahdudiyatun la kabal ramansta kadi pa zangadi toga da khaso unjun pa zat موقع دوی ته څرګنده کړه تر هغه چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
میرمن اوتنبای وویل طالبان له ملګرو ملتونو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري خو برعکس د همدې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بند کړل او تیر کال دسمبر میاشت کې د نجونو پانتونونه هم بند اعلان کړل او کورونایو او نړیوالو موسسو کې د هغوی پر کار کولو بندیز هم ولګاوه. د طالبانو حکومت د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي چې دې کار د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او نجونو پر حقونو سربیره د سیاسي واک په برخه کې هم د طالبانو پر تګلارو نیوکې وسوې. روزا اوتنبایوا غونډې ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې ټول شموله نه دی بلکې جوړښت یې بشپړ نارینه محوره او واک هم پکې نږدې ټول د پښتنو دی. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو هغوی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پخوا تر دې بیا طالبانو د نجونو او ښځو د کار د بندیز په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او حکومت یې هم له قومي پلوه ټول شموله بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقونو فعالې شبانی بسیج راسخ هم خبري وکړې. هغه چې په وینا یې د سولې په نوم بنسټ افغانستان کې نجونو ته په پټه زده کړې ورکوي تعلیم د ټولو نیکمرغیو ریښه بولي.
What we want is summed up in a single word. That word is stability.
څه چې موږ غواړو په یو کلمه کې خلاصه کېدلای شي هغه کلمه ثبات دی. هغه څه چې د ثبات لامل کیږي هغه تعلیم دی. هر څه د خوندزي له ټولګي نه سرچینه اخلي لکه اقتصاد او پیاوړی روغتي سیستم. په هغه خوره کې چې سخت دریزي وده کوي د کرکې د تخم ځای باید په هیلي بدل شي. د هغه وخت امکان لري چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړل شي.
د امنیت شورا په غونډه کې د سرمنشي استازي د طالبانو د حکومت ځینې کارونه وستایل. روزا اوتنبای وویل طالبانو د داعش د لمنځوړلو همغږې هڅې کړي، د لوړ اداري فساد کچې راټیټه کړي او د کوکنرو په کښت کې هم د پام وړ کموالی راوستلی دی.
په تیرو دوه میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړوي او له طالبانو غواړي چې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په خلاف خپل فرمانونه لغوه نه کړي امکان نشته چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. اسدالله لودین په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې پیغام طالبانو ته څه و؟
د اغلی اوتنبایا وینا په شورای امنیت کې هغه ټول پخوانی شرطونه یوازې په محدودیتونه خلاصه کړې ده. معنا یې دا ده که چیرته طالبان محدودیتونه رفع کړي ګواکې په رسمیت پیژندل کیږي. حال دا چې اصلا د رسمیت مسله د شورای امنیت او د ملل متحد وظیفه نه ده. د رسمیت مسله د دولتونو موضوع ده چې هر دولت کولی شي چې دا پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت پیژني که نه پیژني.
سادات صاحب، په تیرو دو میاستو کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. فکر کوي دا ډول دریځونه او ویناوې به د طالبانو تګلارې بدلې کړي، خصوصا د ښځو د کار او تعلیم د محدودیت په برخو کې؟
په دا نږدې دوه کاله تجربه ښودلې ده چې دا موقفونه یوازې وینا او خبرې د طالبانو د تګلارې د بدلولو په خاطر کوم مثبت تاثیر نه لري. زه ګمان کوم چې یوازې د نړیوالو مشترک موقف که چیرته د شورای امنیت په قطعنامه کې تسجیل شي کولی شي چې یو تاثیر طالبانو باندې وکړي، او که چیرته د سیاواز خبری وی او وینا یا متفاوت موقفونه وی په شورای امنیت کې کومه ګټه نه لري.
ځینې کسان نړیوال ملامتوي چې پر طالبانو یې لازم فشار نه دی راوستلی. نړیوال په ځانګړي توګه ملګری ملتونه چې اجرایی واک هم نه لري نور څه کولی شي؟
د نړیوالو ملامتی د افغانستان په مقابل کې واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان تراژیدي د نړیوالو د مداخلې او تجاوز محصول دی. متاسفانه خپل ملل متحد کوم اجرایی صلاحیت نه لري، یوازې شورای امنیت د ملل متحد کولی شي چې قاطع دریز اتخاذ کړي د طالبانو په مقابل کې. مګر متاسفانه په شورای امنیت کې دغه اعضای دایمی د شورای امنیت یعنی بین المللی لوی قوتونه مشترک موقف نه لري د افغانستان په مقابل کې. په همدې خاطر ډیر مشکل ده شورای امنیت دپاره چې یو مشترک تصمیم اتخاذ وکړي د افغانستان په باره کې.
په اروپا کې میش د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو د تیرې ورځې د غونډې د اغیزو په باب مرکه وه. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د ګجرو اتو کلو شاوخوا 300 ماشومان له تعلیم او زده کړې بې برخې، ځکه دي چې په سیمه کې ښوونځي نشته. د دغو ماشومانو ټول عمر د څارویو په ساتلو له ځنګله د خسو او بوټو په راوړلو تیریږي. نور په دې راپور کې
د وټپور ولسوالۍ مرکز څخه شاوخوا 13 کیلومتره لري شمال لور ته د لوړو غرونو په اړخ کې له خټو او تیګو جوړ شوي کورونه او کلی ښکاري. دلته یوازې د ګوجرو په اتو کلیو کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي. د دې کلیو لویان له تعلیم او ښوونځي بې برخې لوی شوي، او څه د پاسه 300 ماشومان هم د ښوونځي و نشتون په وجه د څارویو ساتلو له ځنګل د خسو او ګیا راوړلو په څیر په شاخه کارونو کې خولې تویوي او د ماشومتوب ژوند په کړاوونو کې تیروي. که څه هم چې اوس ورته د ماشومانو د ساتنې یا سیو د چلډرن ادارې په مالی مرسته د سواد زده کړې دوه کلیوالي ټولګي جوړ شوي او پکې شاوخوا 50 نجونې او هلکان د پوهې لومړي حروف زده کوي. د سواد زده کړې ټولګیو کې شامل ماشومان او لزده کړو بې برخې پاتې ټول د خپلې روښانه راتلونکي لپاره د خونځي جوړول غواړي. 12 کلن عزت الله په ځنګل کې د سیړیو وچه څنګه وهلي ترې غټ جوړ کړي ګډې په شا کړي خولې ترې بهيږي او په غرنۍ کګه وګلاره کور ته روان دي. وای درس ویل او خراتلونکي ستر ارمان دي.
زما ډیر غټ ارمان دي چې یا ډاکټر شم او یا مدیریت شواغل مخوز د ذکر نه پاتې موږ ته مکتب ډیر لري دي. نه موري نه خپل تلو ساته مزل د موږ د قزینال روانه غوال د نه وخت شي موږ باندې.
لسکلن رحمت الله هر سحر د وزور می سره لکور راوزی تبرګی پوګه کړي او د چېړیو پونو کې چې کومه لپانو ډکه څنګه ګوري هغه په تبر وهي او وضو ته چوي. هغه راته د خپل ستړي ژوند او ارمانونو په اړه وویل. د یادو کلیو مشران وای د نس د کړو په وجه په ژوند کې ډېر ستونزې ګالي او نه غواړي چې اولادونه هم د دوی په څیر له پوهې او اسانتیاو لرې د کړاوونو او مشکلاتو ډک برخلیک سره مخ شي. محمد طیب:
دلته په دې ساحه کې تقریبا 600 کورنۍ ژوند کوي چې تعلیم ته هیڅ لاسرسی نه لري. فقط صرف د چلډرن ادارې یو دوه ټولګي جوړ کړي چې په هغه کې 500 ماشومان موږ سره زده کړه کوي. موږ غواړو د دولت څخه چې موږ ته دلته رسمي مکتب یا رسمي مدرسه جوړه کړي چې د غازمون کم ماشومان چې دي زده کړې وکړي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په لری پرتو او غرنیو سیمو کې د خونځیو کمی سره مخ دي او ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو بې برخې دي. خو دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ستونزه حل کړي. د کونړ د پوهنې ریاست مرستیال احسان الله محمود ازادي راډیو ته وویل:
یقیني د خلکو تعداد ډیر زیات دی او د درس تدریس نه محروم پاتې دي. خو بیا هم زمونږ معرف ریاست چې څونه وسو توان و د خلکو سره مونږ یو اندازه کومک کړی د مؤسساتو باندې مغه کړی دي. دغه توسد باندې یو دوه محلي ټولګي دی ته ورکړی شوی او راتلونکي کې هم د خلکو د ډاډ او اطمینان ورکو چې زمونږ څونه وسو هغه مطابق ان شاء الله تعالی دوی ته خدمات مهیا.
کونړ کې د ګجرو قوم په شیګل، ناړی، وټاپور، غازی آباد او په نورو ولسوالیو کې وسیږي. یو شمیر په دغه سیمو کې دایمي هستوګندي او ځنې نور بیا د کوچیانو په څیر خپل څارویو سره د اوړي سړو او په ژمي کې تودو ساحو ته ځي. د ګرځند ګجرو ژوند له نورو زیات سرګردانه دی. د زده کړو په ګډون د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بے برخې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي. مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوی د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی یو دغه نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په مینس کې ولاړه و. داونه په ټولو
او د خبرونه په روسي کې په واوري چې په غزنی کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مسره نور تکی دی هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د یوشته منټي په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډې ته امینه فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپږم، همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنی نه مو خبره وشته کړې نه لنډه کړې. اووم، اغېزمن دی، یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو تراشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلای کنه دی داخلي فنا نقطه وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره وورو چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دي.
نن می هغلارې ټولې وتړلې نن می هغلارې ټولې وتړلې هغلارې چې تر تا وې رسیدلې هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو نن می ستا د عشق کیسا نمگڑ پریخوا نن مزان پس آن ور تکوٹے کلپ کر خویا وکڑ کئی لا پاتے خویا وکڑ کئی لا پاتے ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلے کچ ہم سپین پر دد مدام کشوی خدا اوس چنی مشپدا خدا اوس چنی مشپدا ما تخکاری د پردی تر شادی سیورای شم لیدلی د پر کاوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناشته او پر میز دی در ته شم لګولی د شین چای پیاله د مخ ته سره شوی ما تخکاری ما تخکاری تا کتاب مخ ته نیولای لستړیا او بی خوبی دی سترګې سرې لکه شفق دی خدای خبر چې څه بلولې خدای خبر چې څه بلولې سما سترګو کې دی اوخ کې د کتاب توري سم نشم لیدلې زیم دلتا خو حواس می ټول په تا سره ملګري څه تیاراو چپ شپدا ستیاراو چپ شپدا یو پان هم رپ نکړي مرغکی قرار زاله کی ویددا او پیشو دوبن ډټه ته پرتدا رنی سترګې زلی کی لکدوا غمیش کاری کی ما می تور ټیکړای لول راچا پیر دی او بوخ کلون پلاو می پغاخونو کے ٹک ٹک دے ماں میں تور ٹکرائے لول راچا پیر دے او پوخ کلون پلاو میں پغاخونو کے ٹک ٹک دے لکڑکی دے سترگ نشمڑ ولائے لکڑکی دے سترگ نشمڑ ولائے ستا دا اترو خوشبوئی را باند لگی سلم سرو لمبو کی سوزی ستا د شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا تو خوبونو نا وکی وی ستا د شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو نا وکی وی زهم نورا خپل اوخ کو کې ډوبېږم زهم نورا خپل اوخ کو کې ډوبېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
د نظم نوم دی یو کړکی په دقیق غونډه کې چلا نور د شیر د نوم ستاینه وکړه او ویل چې لوستونکي ته هر څه هم دی وی کړکی ور شودل کیشي یو داسې کړکی چې موږ یې د تړلو توان نه لرو هیلی پسرلی د دې شیر کرکټرونه د شیک سیل کرکټرونو سره ورته وبلل دا امنی فنا په نظم کې عاشق دی معشوق دی پیشو او مرغی هم شته سلمہ بدری وی چې د هیلې نظر خوښ شوی چې دا نظم د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وی چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې منځ او غوټه هر څه عالی دي، سم دم لکه کیسه. شیبی کې هیستم د شیر کیسه ور په زړه کړې ده او وی چې دا شیر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اخلي گهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمی اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دی د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي، ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې نظم کې پیل پای او یو موضوع تر اخره تعقیب شوی ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سها کم د انځورونو وستاینه وکړه. نیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شو او وی ویل چې د نظم په پیل کې شاعر له وی رابطې لاس اخلي او نغوړي چې مقابل لوري وګوري، خو ورسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي. د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې له شمې سره فنا کېدل شکولې ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شغې نه لري. په پیل کې شاعر واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمجړانده ده. ډاکټر شریف وړاندیز کوي چې په پای کې پکار و چې یو بل جمله یا یو بل انځور ورزیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په اسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه و لپاره ماتیدونکي ونه شایو. دا وایي چې په خپل لیکنو کې باید څرګند کړو کوم نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیږي، لا به بهتر وو. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري وصولو له مخه وایي چې د امینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. اخر خپلواک دا خبر هم کړی ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سها کوه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوې نوې کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولي برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو، په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته واړو چې متوجه کړو، او کچیرې ښه روان وي هغه وهڅیږي، او کچیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته چې مخکینه غونډه چې زموږ وه، هغه د امنه جان فنا یو نظم وو چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی ساک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلې شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتا شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي. اغلی فنا د خپل شعر دفاع څرنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه او د کره کتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډه کې موږ ډون لره، نو اخر کې به دغه کارکتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه ولا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچ وو به یو ډول دغه کارکتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه و، د په طریقې به سم نه و، نو هغه ته به داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاع به یې کوله. نو